واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان سید سلیمان شاه د ننګرهار او لوګر په شمول د افغانستان په یو ګڼ شمېر ولایتونو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتو له امله خلکو ته د سر او مال درنده تاوانونه اوښتي دي. د کابل تورخم لویه لاره په دوو ځایونو کې قطع شوې. همداراز د لوګر ولایت د خوشي په ولسوالۍ کې سیلابونو په پراخه پیمانه تباهي رامنځته کړې. لوګر د ولایتي چارواکو په وینا د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي او په سلګونو خام کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو او تعزیراتو د کمیټې لخوا د طالبانو پر مشرانو باندې بهر ته د سفر کولو د بندیز د غځولو د پریکړې په ځواب کې پرون د یکشنبې په ورځ د زمري په 9مه په یوې مطبوعاتي بیانیه کې ویلي دي چې د امنیت د شورا دا اقدام به د ډایالوګ او تفاهم پر ځای د فاصلې د رامنځته کېدو سبب شي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د دوحه په توافقنامه کې په دې اړه موافقه شوې وه چې د اسلامي امارت پر مشرانو باندې به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا لګول شوي بندیزونه لرې کیږي. د دوحه د توافقنامه د عملي کولو غوښتنه شوې. د طالبانو رهبر مولوي هیبت الله خونزاده، مولا عبدالقیوم ذاکر د پنشیر د ولایت او د بغلان ولایت د اندراب د ولسوالۍ د پوځي چارو د مسؤل په توګه نومولی. ویل کېږي چې د طالبانو مشر مولا ذاکر څه موده مخکې د دفاع د وزارت د مرستیال په توګه مقرر کړی و خو د داخلي ستونزو له امله یې ونشو کولی چې خپل کار پیل کړي. همداراز د طالبانو رهبر مولوي عطا الله عمری د کرهنې اوبول غولو او مالدارۍ د وزارت د سرپرست په توګه نومولی. له هند نه د شنبې په ورځ افغانستان ته دغه هیواد د طبي مرستو بله جوپه هم ورسېده. په نوي ډیلي کې د هند د بهرنیو چارو د وزارت په یوې مطبوعاتي بیانیې کې ویل شوي دي په دغو مرستو کې دواګانې او طبي لوازم شامل دي چې په کابل کې به د اندرا ګاندي د ماشومانو روغتون او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان ته ورسپارل شي. د سی این این تلویزیون د شیلا په نوم د یوې افغانې له قوله چې تیر کال له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوتو په موقع له ګڼ شمېر نورو افغانانو سره یو ځای متحده ایالاتو ته راله وایي چې په امریکا کې ژوند هغسې نه دی لکه څنګه چې دوی توقع کوله. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د هند په شمال کې د تیرو درو ورځو په موده کې د سیلابونو د راوتو او د ځمکې د خویدو په پیښو کې 40 کسان مړه شوي دي. له نوي ډیلي نه د اسوسیټډ پریس خبري اژانس خبریال رپورټ ورکوي چې د سیلاب اوبو د هیماچل پردیش او اتراخند په صوبو کې په سلهاو کلي لاندې کړي دي. کورونه، سړکونه او پلونه هم وړي دي. په دیونه کې پر یوکران باندې د روسي د نظامی ارغل او د جنگ د پیل کېدو شپږ میاشتې پوره کیږي. په دې موقع د یوکران جمهور رئیس اولودومار زیلنسکی د شنبه پر خپل اونیزه تلویزیونی وینا کې ویل چې د یوکران ولس نړیوالو ته ثابت کړه چې زمونږ خلک ماتې نه خوري او زمونږ ملت شکست ناپذیر دی. خو نوموړي زیاته کړه چې جنگ لا روان دی او موږ لا زیاتې حوصلې او صبر ته ضرورت لرو. دوونه مخکې تایپیتا د متحده ایالاتو د کانګرس د اساسو د مجلس د رئیس میرمن نانسی پیلوسی په مشرۍ د یو لوړپوړي هیات له سفر نه وروسته د انډیانا د ایالت والی اریک هارټکوم د یکشنبه په ورځ د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې جنوبي کوریا ته به د سفر په دوران کې تایوان ته هم ولاړ شي. بیجنګ تایوان ته د لوړپوړو امریکایي مامورانو د سفرونو کلک مخالفت کوي او تایوان ته د پوځي اقدام ګواښ کړی. د ریټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د نیکاراګوا د امنیتي چارواکو لخوا د عیسویانو د رومن کاتولیک فرقې د یو لوړپوړي پادري لنیولو وروسته د نړۍ د رومن کاتولیک فرقې مذهبي پیشوا پا فرانسیس پرون د یکشنبه په ورځ په واتیکان کې د وینا په وخت د لاتینې امریکا دغه هیواد او کلیسا ترمنځ د مخلصانه او ښکاره ډیالوګ او تفاهم خواست وکړ. اژانس وای چې نیول شوی پادری بیشاف رولانډو اوارز د جمهور رئیس دانیل د مطلق لینان حکومت د پالیسیو سرسخت ناقد ګڼل کیږي. د چین د کرهنې وزارت وای چې له وچېدو نه د ولاړو فصلونو د مخنیوي په غرض به د کلاود سیډنګ نه استفاده وکړي. د دغه پروسې په مرسته په وریځو باندې د کیمیاوي موادو د شیندلو لارې په مصنوعي ډول باران تولیدیږي. په چین کې سږکال سخته وچکالی ده. د اوبو غټې طبي زیرمې وچې شوي دي او د برېښنا د کمبود په وجه حکومت په جنوبي لویدیځ کې یو ګڼ شمېر فابریکې هم په موقتي توګه تړلې دي. د سومالی په پایتخت موګادیشو کې د شنبې په ورځ د حیات پر هوټل باندې د الشباب د وسلوالو مرګانې برید له 1.5 ساعتو نښتو وروسته پای ته ورسېده. د بی بی سي د ریپورت له مخې 40 کسان وژل شوي دي او 40 کسان ټپیان شوي دي. په زرګونو روهینګیایي مسلمانانو د میانمار یا برما د پوز او بودایي راهبانو د ظلم له امله د تیرې یوې لسیزې په موده کې په هند کې پناه اخیستې. د شنبې په ورځ په نوي ډیلي کې د هندو نېشنلستانو له مظاهر وروسته حکومت اعلان وکړ چې روهینګیانو ته به کورونا نه ورکوي. د فرانسې خبري اژانس ایجنسی فرانس پرس رپورټ ورکوي چې د الجزائر په شمالي لویدیز کې د بایسفور په ملي پارک کې اور لګېدلی دی چې یونسکو د تاریخي ابداتو په لیست کې شامل کړی و. د الجزائر په شمالي ختیځو برخو کې د تیرو 3 میاشتو په موده کې د ځنګلي اورونو د لګېدو له امله 8 کسان مړه شوي دي او په لسګونو کسان ټپیان شوي دي او په سلهاوو ځنګلي څاروي هم تلف شوي دي. لبلخوا د الجزیرې د تلویزیون د خبر لمخې په سودان کې سیلابونو په پراخه پیمانه خلکو ته مالی او ځاني تاوان اړولی دی. په داسې حال کې چې نن د دوشنبې په ورځ د امریکا په متحده ایالاتو کې د دوبی د رخصتۍ د پای ته رسېدو نه وروسته ښوونځي پرانیستل کېږي. د یو شمېر ایالتونو چارواکو د ناڅاپي حملو د مخنیوي په خاطر ښوونکو ته د وسلو په توضیح کولو پیل کړی دی. ساکال د ټیکساس د ایالت په دیو ابتدایي خونځي باندې په مرګانه حمله کې 2 استادان او 19 تنه شاګردان وژل شو. امریکایانو د دغه پیښې له امله ټکان وخوړ. په متحده ایالاتو کې دا وخت له 50 میلیون نه زیات شاګردان له لومړي ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې په وړیا توګه زده کړې کوي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یو نږدې ملګري لور او ژورنالیستا داریا ډوګین د شنبې په ورځ مسکو سره نږدې په داسې حال کې چې په خپل ټویټا لینډ کروزر موټر کې سپاره وه د یوې زورورې چاودنې په نتیجه کې وژل شوه. داریا ډوګین د کرملین د طرفدار سیاسي مبصر الکساندر ډوګین لور وه او د فرانسې د خبري اژانس د خبر لمخې د پاکستان د حکومت د مطبوعاتو د څار او سانسورشپ ادارې تلویزیونی شبکو لارې د پخواني صدر اعظم عمران خان په ژوندیو باینیو او مرکو باندې بندیز لګولای دی. چارواکو نوموړی د پارونکو او بیا اساسه بیانونو پور کولو تورن کړ. د خبرونو پای
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت تا
طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غک کړي چې بندیزونه دي د فشار وسیلې په توګه ونه کاروي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ بهرنیو ملکونو ته د یو شمېر طالب چارواکو د سفر د بندیزونو په اړه پریکړه وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې کې د شملګری ملتونو د سوتنو طالب چارواکو پرته د نورو د سفر بندیز تمدید نکړي. اکرام شنواری رپورت را لګلې.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غوښتي چې د بندیزونو څخه دي د فشار د وسیلې په توګه کار نه اخلي. دغه وزارت مرسیال وایند زی احمد تکلوی چې د دوهې د تړون د غوښتنو لمخې دي د طالبانو په شمیر مشرانو د سفر لګیدلي بندیزونه لري کړی.
د دوهې تړون کې منل شوی چې د اسلامي امارت له مشرانو به هر ډول بندیزونه لري کیږي. هغه تړون باید په بشپړه توګه عملي شي. په سفرونو بندیز کې د تمدید شنو د سیاسي ډیالوګ او تعامل پر ځای ورته نامزده کړي چې باید مخنیوي یو شي. د امنیت شورا غړي هیوادونه باید درکړي چې په لویدیځ کې ځینې متعصبې کړي په لوی لاس د افغانستان او نړۍ ترمنځ فاصله ایجادوي او افغانان هڅوي چې په وړاندې سخت دریځ ونیسي چې دا به د هیڅ په ګټه نه وي.
د بهرنی چارو وزارت ویلي چې هغه افغانستان چې امریکا، ناتو او 500 نور هیوادونو له خپل ټول توان او قوت سره امن او ثبات په کې رامنځته نه کړی شو، د نړۍ امنیت او ثبات د ټول نړۍ په ګټه دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د خبرو پر مهال په خبرو کې د اسانتیا او رامنځته کېدو لپاره د طالبانو یو شمېر چارواکو ته چې نومونه یې دغه شورا د سفر د بندیزونو په لیست کې وو، د سفر بندیز په موقت ډول لرې کړی وو چې زری به شي زمخه پای ته ورسید او بیا د نورو نوي ورځو لپاره تمدید شو. د تمدید موده پرون بیا د شنبې په ورځ پای ته ورسیده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادو ترمنځ د طالبانو له 15 چارواکو څخه د نوي ورځو لپاره د سفر د بندیز د لرې کولو، د تمدید او یا هم پاسا کولو په اړه د رامنځته شوو اختلافاتو له امله د جمعې په ورځ دغه شورا د بندیزونو کمیټې ونه شو کړی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. ټاکل شوی د دوشنبې په ورځ به په نیویارک کې دا کمیټه په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د رپورټونو له مخې چین او روسیه د نوي نورو ورځو تمدید ملاتړ کوي، خو فرانسا او برتانیا د سفر د موقتي اجازې د پاسا کېدو غوښتونکي دي. امریکا د امنیت شورا بل دایمي غړی د 13 طالب چارواکو پر ځای شپږ چارواکو ته یوازې د کابل او دوحې ترمنځ د سفر د اجازې د ورکولو ملاتړ کوي. د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست او د پوهنې وزارت یو مرستیال نومونه له وړاندې بیرته د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. د سیاسي چارو یو کارپوه طارق پرهادي فکر کوي چې کېدی شي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د څو تنو طالب چارواکو پرته د نورو د سفر موقتي اجازه تمدید نه کړي. ښاغلي پرهادي د چین او روسیې د استازو له خوا د نوي نورو ورځو لپاره د سفر له بندیزونو د 13 طالبانو د چارواکو د نومونو د ایستلو د ملاتړ د علت په اړه وویل چې د سیمې هیوادونه طالبانو حکومت سره تعامل ته اړتیا لري. خاغلی پر هادی ویل دا څو دلیل لري. یو دا چې افغانستان د سیمې په ستونزه بدل شوی او د سیمې هیوادونه اړ دي چې افغانستان سره یو تعامل او تګاتګ ولري که سم افغانستان په رسمیت ونه پیژني. د دې لپاره چې د سوداګرۍ او تروریزم مهمې مسلې سیمې پورې اړه نیسي. د ایرلند یا ناروی په څیر کوم هیواد که غواړي مخالفت وکړي هغوی ته د بشري حقونو د مسلو پرته دومره پرک نه کوي، خو چین او روسیه په سیمه کې راتلونکي لري. روسیه د مسکو پر مټ په نوم د غونډو یو بهیر هم لري چې څو ځلې تر اوسه غونډې هم کړي. چین هم غواړي افغانستان سره اړیکې ولري. د سیاسي چارو دا کارپوه وایي چې د روسیې په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه افغانستان کې اقتصادي ګټې هم لري. هغه د مثال په ډول د طالبانو د حکومت دا پرېکړه چې له روسیې څخه 1,000,000 ټن تیل اخلي هم د اړیکو په پراخېدو کې مهمه وبلله. د ښځو د حقونو ځینو فعالانو د امنیت شورا څخه غوښتي چې د طالبانو په چارواکو باندې دي د سفر بندیزونه نه لرې کوي. د ښځو د حقونو د ملاتړ یوې فعالې مونیسي مبارز امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې طالبانو په تیرو کال کې د ښځو د حقونو په برخه کې هیڅ ډول انعطاف نه دی ښودلی.
البته چانس سفرهای خارجي از یاد تمدید نشه.
مربوط مبارز ویل دی وزیر دا چې د طالبانو سفرونه د تمدید نشي، بلکې په بشپړ ډول د غوي بهرني سفرونه بل شي. او حتی چې طالبانو سره دي د هیڅ ډول خبرو زمينه نه برابرېږي،
فراهم نشه.
د خدو د اکول دغه پالي ویلي چې هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري په کثیر ډول دي دا تایید کړي چې طالبان له انزوا سره مخ کوي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1,229.0 په لنډو صفو 1,515.0 او 902.0 کلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
روسته له هغه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا د طالب چارواکو د سفر کول د بندیز د معافیت د پای ته رسیدو رپورټونه خپاره شول، د طالبانو د حکومت چارواکو د خبرو او تعامل د دوام لپاره د سفرونو د بندیز د معافیت د غزولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غږ کړی چې بندیزونه د فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
ډیپلوماټانو د فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوی ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جګپورو طالب چارواکو د سفر کولو د بندیز معافیت پای ته ورسوي او تر هغه وخته به دا بندیز په خپل حال وي چې د دې شورا غړي د معافیت د نیټې پر سر موافقه ته نه وي رسیدلي. خو طالب چارواکو د دې احتمالي پریکړې په اړه غبرګون ښودلی او دای د دوحې د تړون خلاف بللې ده.
د دوحې په تړون کې منل شوې چې د اسلامي امارت له مشرانو به هر ډول بندیزونه لری کیږي، هغه تړون باید په بشپړ توګه عملی شي.
د دوحې په دفتر کې د طالبانو یو چارواکي سهیل شاهین هم د خبرو او تعامل لپاره د طالب مشرانو د سفرونو د بندیز د معافیت غزول یو ضرورت بللی دی. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی څو ورځې مخکې په کندهار کې د طالبانو په وی غونډه کې وویل چې هغوی له نړۍ سره د متقابل درناوي پر اساس اړیکې غواړي. د طالب چارواکو پر سفر د بندیز مافیات د شنبه په ورځ زاګه شلمه پای ته ورسید او کچيري د امنیت شورا کوم غړی اعتراض ونه کړي خای د مافیات دانیټا ترې وی بل میاشتې هم وغځيږي. خو یوې ډیپلوماټیکې سرچینې د فرانس پریس خبري آژانس ویلي دي چې د امنیت شورا غړی هیواد آیرلند به په همدې ونه کې په دې حق لای اعتراض وکړي. افغان جورنالیست او د چارو کارپوس سمی یوسفزای وایي کله طالبانو څخه د سفرونو مافیات واخیستل شي دا به وخت د طالبانو له رسیدو یو کال وروسته پر هغوی لومړی ستر سیاسي ګزار وي.
د نړیوالې ټولنې غوښتل چې طالبانو سره روابط وغځوي او جوړې کړي، خو د طالبانو اقدامات د میرمنو کار تعلیم ته نه پرېښودل او بالاخره په وروستیو کې د ظواهري په کابل کې راڅرګندل کېدل او وجل کېدل د نړیوال ټولنې او د طالبانو اړیکې خورا اغیزمنې کړې.
د امنیت شورا د یو پریکړې لیک له مخې چې په 2011 کال کې منظور شوی د طالبانو 115 چارواکي د بندیزونو په لیست کې شامل شوی، په دې معنی چې د هغوی شتمنۍ ضبط شوي او بهرنیو هیوادونو ته د سفر کولو اجازه نه لري. خو وروسته د دې 115 څخه یوازې 15 تنه د بندیزونو څخه په دې خاطر معاف شول چې بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي او د نورو هیوادونو د چارواکو سره وګوري. د جون په میاشت کې ملګرو ملتونو وویل چې له دې جملې څخه د دوو طالب چارواکو د سفر مافیات لغوه کړی دی. چین او روسیې د بندیزونو د مافیات د نیټې غځېدل غوښتي، خو متحدي ایالتونه بیا د دې 14 کسانو د لیست او هغو هیوادونو د شمیر د محدودېدو غوښتنه کړې چې طالب چارواکي ورته د سفر کولو اجازه لري. ځینې ډیپلوماتیکو سرچینو د فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې په نوي وړاندې شوي لیست کې که ومنل شي یوازې شپږ طالب چارواکي به د ډیپلوماتیکو دلایلو په خاطر د سفر کولو اجازه ولري. سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
سپینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
یو کال وروسته د هغه چې طالبانو د افغانستان کنټرول تر لاسه کړ، د میریلند پوهنتون پروفیسر کوډی بنټن د طالبانو لخوا په دې لړکی ټوټر نه د استفادې په اړه سیړنه ترسره کړې ده. د دغه سیړنې د موندنو او نورو جزئیاتو لپاره پام وکړئ، زمونږ د هغه سره مرکې ده. تاسو د سیړنو موندنې څخه طالبان څنګه ټوټر د خپلو تبلیغاتو لپاره کاروي؟
هو بالکل، طالبانو د ټولنیزو رسنیو استعمال په ډیره اغیزناک توګه کارولای او داسې ښکاري چې دوی ټویټر د تیر کال د افغان حکومت په نیولو او سقوط کې له خپل عملیات سره په ګډه کارولای. د ټویټر د موجوده پالیسۍ په اساس دا ښایي چې طالبان به ټویټر استعمال نکړي. د ټویټر زیاتره حسابونه د طالبانو د استازو دي او داسې ګرافیک عکسونه یې شریک کړي چې هغه په ټویټر اجازه نه لري. دوی په دې توانېدلی دي چې په زرګونو کسان خپل ځان ته جلب کړي.
What do you think, why will it Twitter or Facebook na pavansan ki Facebook de Twitter na zyad karawal ki uno Taliban boli Twitter zyad karawi.
This is a great question and a question da yo mohim pukhtana da che mugi ham de zwab mundalo hatsa kaw zaka che mug pohi gu Twitter pa hewat ke tar tolo mashhur da tolo ne zura sanay platform na dai. دلته یو څو شایان روان دي. لمړی لکه څنګه چې طالبان د فیسبوک له خوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوی، نو فیسبوک په دې اړه خورا سخت چلند غوره کړی. دا ښکاري چې ټویټر د توازن په ساتلو کې هیڅ علاقه نه لري او په داسې پالیسیو کې پاتې راغلی دی. همدارنګه د طالبانو د ډیرو بنسټونو ترڅنګ د سازمانونو لپاره په عمومي توګه د نړیوالو سره د ښکېلتیا لپاره ټویټر کارول غیر معمولي نه دي او موږ ګورو چې د طالبانو دغه اکاونټونه ډیری په پښتو او دری او په انګلیسي ژبه هم د نړیوالو سره د ښکېلتیا لپاره فعاله توګه هڅه کوله.
آیا تاسو په خپله څېړنه کې دا هم ولیدلي چې څنګه د مدرسو زده کوونکو یوه ډله دومره پوهه او تخنیکي ماهران شول؟
زما یوې همکارې لیکوالې چسنی د مخابراتي ټکنالوژۍ د کارولو په دې اړخ څېړنې کړي دي او دلته یو اوږد تاریخ دی. طالبانو په 2010 کال کې د ټویټر کارول پیل کړل. دوی د خلکو سره خورا ډیر وصل وو او دوی دا وسایل هم هغه ډول کاروي څنګه چې خلک غواړي چې د دغه نه استفاده وکړي.
د دې احتمال شته چې طالبان د لویدیز نه د مشروعیت په لټه کې یا د نفوذ لپاره او بالاخره د لویدیز د ریس د بدلولو لپاره ټویټر وکاروي؟
هو بالکل، دلته دوه خبرې دي. موږ لیدلی چې د طالبانو استازي د ملګرو ملتونو د امریکا د دفاع د وزارت او پوځي چارواکو ته ټویټونه کوي. نو دا څرګندوي چې طالبان غواړي چې په نړیواله کچه د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره ټویټر وکاروي. خو د اندېښنې خبره دا ده چې ټویټر بیخي د طالبانو د حسابونو څارنه کوي او دغه ډول ټویټر په غیر ارادي توګه طالبانو ته یو ډول مشروعیت ورکوي.
افغانان د سبخت راهیسې د ټویټر نه غواړي، څنګه چې فیسبوک د هغوی حسابونه وترل چې ټویټر د هم په طالبانو بندیزونه ولګوي. که داسې وشي نو دا به په طالبانو څه ډول اغېز وکړي؟
زما په فکر دا ښایي چې آیا دغه کمپنۍ غواړي چې طالبان څه ډول شیان خپروي. د مثال په توګه هغوی داسې ټویټونه کوي چې هغه د میرمنو ضد وي. نو یو مشهور ټویټ وایي چې طالبان د میرمنو د حقونو په اړه هیڅ ضرورت نه لري چې د غرب نه څه زده کړي. که ټویټر دغه ډول اقدام وکړي نو دا به د طالبانو د نړیوالو او افغانانو سره تماس کچه راکمه کړي.
تاسو په افغانستان کې د بدلون لپاره د ټولنیزو رسنیو د رول په اړه څه فکر کوئ؟
دا یو ښه پوښتنه ده. زه هیله لرم چې عادي افغانان به ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ته دوام ولري او هغوی به د افغانانو په شمول د نړیوالو سره هم اړیکه ولري چې دوی نړۍ ته وښيي چې په دوی څه تیریږي. د هغوی تجربې ډېرې مهمې دي. طالبان به د ټولنیزو رسنیو کارولو ته څنګه دوام ورکړي دا به په راتلونکي کې نوره روښانه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واورئ.
د امریکا ټکساس ایالت سن انټونیو ښار کې لسکونه افغانانو د خپلواکۍ بیرته اخیستلو یو سل درې مکلی زلمانځلی دا ویلي دي چې د خپلواکۍ او نور ملي ورځو په هر وطن کې لمانځي.
د ټکساس په سانتیاګو ښار کې دغه لسګونه کسان د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو یو سل درې کلیزن منځنې ته راغون شوي دي. وایي که له وطنه څومره هم لري دي خو د خپلو ملي ورځو دستوري به لمانځي.
ازادي یا خپلواکي دا یو ارزښت دی او د دې ارزښت پالل او د دې انګیزې ساتل دا زمونږ د ټولو افغانانو مسؤلیت دی. دا یوازې د دې معنی نه لري چې موږ د خپل هیواد کې یو او دا ورځ دی یادو.
په دوی کې ګڼې هغه افغان کډوال دي چې افغانستان کې د جمهوری نظام له لنګیدو وروسته امریکا ته راکډه شوي دي. دوی په افغانستان کې له اوسنۍ واکمنانو غواړي چې د ملي ورځو او ارزښتونو د پالنې په منځنو دي پابندي نه لګوي او د وګړو د حقوقو ممانعت نه کوي.
د افغانانو څخه موږ هیله کوو او دا وختونه کوو چې د تر خپل منځي اختلافات له منځه یوسي، خصوصا زمونږ مشران، او د افغانستان ارزښتونو ته درناوی ولري هر برخه.
که څه هم افغانستان کې به د تیرو کلونو له انګریز خلاکه د وطن د ازادۍ کلیزه دغسې تودې وي، خو سږنی کال د طالبانو خلکو ته د درې رنګي ملي بیرغ د رپیدو اجازه نه ده ورکړي او د راپورونو له مخې ځینې کسان ډبولي او لنډمهالې بندیان کړي هم دي.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وټو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
په هرات کې د مخدره موادو د معتدینو د درملنې په یو مرکز کې یو روغ دی خون کې چې اته کالې د پوهنې په برخه کې کار کړي اوس غواړي نشه یي مواد پریدي. سمګه همکار صفی الله احمد سید هغه سره خبرې کړي. تاسو یې اوري.
زندگی مرز جدیدی برای من است.
دری درش کلن میر حمزه دری کالوراند ایران ته ترتلو روستا د خپل ملګرو لوري په نشه یي موادو روغدای شو. دا روغدای خون کې وو چې اوس ده هرات د احتیاط پر خودلو پیو مرکز کې تر درملنه لاندې دی.
په مدته 8 سال مشه مسابقه کری داشتم، تجربه کری. یک سال معلمی کردم با لیسفلی رواسنگی و دو سه سال کارمند معارف بودم و یک سال به شیدهی معلم بودم و در صورت رفتن به می راه به می مواد که گرفتار شدم شغل خود از دست دادم.
میر حمزه وای کله چې بیرته روغ جوړ شي او په وینای له نشي توګه پاک شي نو غواړي د خونکي په توګه بیا خپل دند ته دوام ورکړي. دراز اغل از ونانو څخه هم غواړي چې به ځای خلکو سره ملګرتوب ونکړي.
میگه با ماه بشینی ماه میشی، با دک بشینی سیاه میشی. میگه یار بعد بدتر بود از ماه بعد. و پیامم امینه که جوانان عزیز با کسان بشینن که پاک باشن.
د امیر حمزه پتیر زیاد شمیر لوستی او مسلگی کسان شته چې په نشه یي موادو روږدي شوی دي او د مخدره موادو د معتادینو د درملنې مرکزونو کې د نشو پریښودلو هڅه کوي.
معلم، ډاکټر، نمیفهمم، انجینر، خیلی آدمای از هر نوع حرفی ما داخل کمپوتر کې یاد داریم تحت بستره. اگر اینا ایمایشه، اگر این آدم ها واقعا دولت ما، تاجران ملی ما اینا اسپانسر کنه، اینا کش کنه، ما آدم های درسته که درد جامعه و درد دولت میخوره. بله ما داره.
دا په داسې حال کې ده چې د اټکلیش میرو لمخې په افغانستان کې تر 3.5 میلیون کسان په نشه یي مواد روږدي دي چې د دوی په منځ کې ډېر شمېر لوستي او مسلکي کسان هم شته دي. صفی الله احمد زای، امریکا غږ، هرات.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا راډیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د انګلیسي ژبې محاورې یا سلنګ په ټوله نړۍ کې توپیر لري او په دوامدار توګه بدلیږي. د امریکا غږ مایک او سلوان د زده کوونکو د یوې ډلې سره یو ځای شوی چې د امریکایي انګلیسي ځینې مشکل اړخونه زده کوي. د راپورټ را لیکلې تاسو ته در اورو.
کله چې د انګلستان لومړي وزیر بوریس جانسن د جولای په 8 نیټه خپل استعفا اعلان کړه، هغه یو امریکایي محاوره وکاروله چې د خراب ګرامر څخه ډکه وه.
او زه غواړم تاسو پوه شئ چې زه څومره غمجن یم چې زه په نړۍ کې تر ټولو غوره دنده پرېږدم. خدا وقفي دي.
په انګلیسي کې دا دیمس بریکس اسلامانه ده چې دا هغه لاره ده چې شیان ورکی پیخیږي. دا اصلاح د بلرډز په لوبه کې کارولې کیږي او اشاره په لوبه کې د لوبغاړي لومړی شاٹ یا د دانو ماتولو یا خورولو ته ده چې د لوبغاړي چانسونه ټاکي. ډیوډ برک د سلنګ مین درسي کتاب لیکوال وای د دې اصلاحاتو ژباړه په ښه توګه کېدای نشي خو په عمومي کچه پرې خلک پوهیږي.
نو د مثال په توګه په متحده ایالاتو کې هر چاته کوم ویل زی و چاودنه لرم، دوی به په رښتیا پوښتنه کوي چې زه څه وایم، یعنی زه ښه وخت لرم یا زه یو بال یا نه سالزم.
لیکوال وای انګلیسي عام محاوره لندوی
مونږ وایي آی ډونټ نو یعنی زه نه پوهیږم خو هیڅوک دا نه وایي چې دا ډېره اوږده جمله ده نو مونږ دا آی ډونټ نو یعنی زه نه پوهیږم ته لنډه کړې
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي د خدای په نامه